برا د صادراتو لوړ لګښت او نړیوال بازار ته د خلکو کم لاسرسی د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی ننګونې دي. دوی وایي چې د یو کیلو زعفرانو بیه اوس تر 30,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د یو کیلو زعفرانو بیه 15,000 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د مهتاب زعفرانو شرکت مشر ابراهیم عادل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ د زعفرانو لپاره په بهر کې د خپلو مشتریانو د غوښتنې د پوره کولو لپاره عصري ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، بازار موندنه نه لرو. دوه کاله لارې تړل شوې وې، اوس لارې خلاصې دي او د زعفرانو پر کښت ځینې قیودات دي. موږ نړیوال بازار ته کم لاسرسی لرو.
د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشره شفیقه عطایي او د زعفرانو د ګل د اتم ملي جشن یوه ګډونواله د نورو ننګونو تر څنګ په نندارتونونو کې د ښځو له کمرنګ حضور شکایت کوي.
موږ د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لرو، د زعفرانو د صادراتو په برخه کې ستونزې لرو. بیې ډېرې لوړې کړې، له موږ څخه د یو کیلو په سر له 200 څخه تر 250 ډالرو پورې اخلي. په یو کیلو زعفرانو کې چې تاسو وګورئ د صادراتو بیې تر اصلي بیې لوړېږي او پیرودونکي هم نور غواړي. موږ د نندارتونونو په برخه کې هم ستونزې لرو چې د ښځو ونډه پکې ډېره کمرنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلین د پنجشنبې په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 43 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري او په هرات کې د زعفرانو د تولید 44 ټولنې فعالې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو په صادراتو کې د 90% کموالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی نړیوال بندیزونه په بانکي سیستم کې ستونزې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د پروازونو د کمیدل او یا هم بندیدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمیدو اصلي لاملونه ښودلي ول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی موکو وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن په اړه واورئ. په همدې ارتباط مې په هند کې له میشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو وطن مور ده، د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل سوشو ده.
شعر لرو.
دخلیک در سره واخله لیونه یا که یلوله زمانه ورسته یلوله یو انجله ده چې په ستورو ده.
او لوی په پښتو ناول مو خبرو چې بولې تا وړاندې شوه دي. چاره پرانا پر یالي کې شاو راستي په بده د هغه اعتقاد ته چندوان سیکان بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې منزل ته هم د ستر هدف ته ترلاسه کولو لامل کیږي. سش کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شو. دا ورځ هر کال د قمری میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته ووایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਾਨ ਨੋ ਦਾਹ ਜਾਹ
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږ کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سږ کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سږ کال د تیلو 2,200,000 دروژ زر ډیوې بل شوې، چې دا شمیره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمیر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ، هلته یې 14 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندر جی بنباس 14 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی پورس د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په دومره باندې د نیم خبره کې دا 15 ورځې لمانځل کیږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 14 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی وو بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده، او هغه دیوالی له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کیږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس هم ده، کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي 14 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دا رد کولی هم نشو او تاییدولی هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې کې کم شو ویلی، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګورو نانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر او بر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته شری گرو ہر گوبند صاحب جی چلے جہانگیر پوخ کے بندشو جہانگیر ظالم حکومت لخوا بندی کی گی کے گوالیت و زندان کے او دی هغه زنه دا د خلاصون ورځ چې د لدو په دوس نور راجاګان سره راخلاصيږي، او راځي امرتسر ته چې هغه دو په دوس راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصيږي. کله چې جهانگیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورو هر ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د 2-5 راجاګان چې دي هم راجا، یعنې هغه وخت ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو
هغه مرتب سوال کړه چې موږ هم آزاد کا نو د دې آزادې لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاګیر بادشاہ چې حال سوچي ته تعالی من ونی سي موږ هغه آزاد کو نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وای په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وای او دغه موږ پیوند ورته وای 250 پیوند یې ورکړیو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونی ور او له ګوالیر جیل نه آزاد شوی دي او کله چې امرتسر ته را رسیږي نو د دیوالې ورځ ده او د دیوالې ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادي وي او را رسیږي امرتسر ته نو سکان دی هغه خوش راتګ په خوشحالۍ کې دا به زمان دي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد دا اگر څراغونه لګي او یو ګرد دایروي شکل ورکړي نو هغه ورځ څنګه نه پوري پام دې ورځ نیمانځل کیږي
انجن سپ افغان سکان او هندوانو دی ولی په هند کې ځانته ول منځل ک د هند لاټ بو سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان می کسے کا نی کین وانی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تا بیل بیل تو کوم اور المانجی
اس ما مطلب دو مثلا اگر کوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیہ کی دا افغانان پ خپل من کی سرو بشلا او کنا نور سره هم شریک
نہ موږ پ خو هغه تا لنگر ویل کی لنگر پ گوردوارے کی یعنی گوردوارا نے مابت یا مابت سکان مابت گوردوارا او دے ہندوانو مابت مندر ویل کی نو کله چې ګوردواره کې وشای پخی کې اته ګوردواره کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې یا تو کې راځي څوک ممنیت نشته څوک نشي منه کوله هر څوک پلیز یا تو کې نه سه یا ته خپل عبادتونه کوي مسلمان منځونه پکې کې څوک ممانت نه کوي نو هغه چا ته راځي ټول ته وی شو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک وی ټول ته مشترک دی
دیوالی جنې عادتونه مثلا وې کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکی پرانیزي د دیوالیو په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کړکی دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په عقیده چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایا ترلاسه شي
او د کور
کانال په داخیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي
ما دیوالی خو ته ځکه هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانه ورځ شهیدانه ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
ځینې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنې هم شوي دي دغه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو دې کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایي چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیو لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شي نه دی په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دیو بل په تکلیف باندې سکان هم لګي وي دوه هم لګي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوال لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به دی وی لګول هم دا د تیلو دی وی هم د دې بیا د اوس بیا شام شو شم نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولای دوه تکلیف دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دولونو سندره د دې هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډیر شاعرانه او ډیر په البته په مشکله باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي دول دنګ پکې اسمان ده
او په ما د سیا وریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله دولونه وحی دي د خاطر چې شریر اروا دفکه د سچشته
فکر نه کوم چې د سچوسی
کنه لیکن
هم شي دوه وخت دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په خبره کې لرم ممکن وی به هم
نشمله البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی
کنه
او دا شی همشته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره وی چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولغه بخاله جو سره سره نشته نه ته چې
کوم بیت می هم کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه دا بخانه وړم
ته په یاد نه دی
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالیه په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورس څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور د مور غېګه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخه خوشال بیل خوشالي لري او د مور غېګه نه لري خو خامخه د هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر دې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د 100 نقطه مخکې یوشمت کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنوی هوادوته د ډیرو تللو افغانانو د کیسو موضوعات زړه دي د نقیدانو په باور کې ساغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته بیا ول تخنیکی وصول سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سيزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړی یو کیسه ولرو همدغه علت ته چې یوشمت کرکتون کې په دې نظر دي چې لوی پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوي خو ندی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کوي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنی د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنګ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسلیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له ټول سيزو رئیس په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغله کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ پټي ورو کیسو کې اضافي شیان تر سرګو کې شي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا سو دول سو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو داستان نثر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنې کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید کوګد وي او کلړ وي باید انزوریز شي یعنی په تصویري بڼه باندې وخودر شي او داسې وخودر شي چې خپل لوستون کې اغه صحنه ته وړل شي او په صحنه کې حضور پیدا کی چې د خپل وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوغړ ویوم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دار چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي شعر کرونا او پیړی لرغونتوب لري او مازی لري خو داستان په تیر لړن داستان او ناول دا د تیرې یوې پیړی په نکمو زیات مخکې یا روسه په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رسیدلی دی دی داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات من تمرکز کړی دی دا موضوعات د شرایط سره د جامعه د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره د پیښو سره رابطه لرلی ده سره دی چې ټول داستان یعنی د د د د معیارونو له مخې نه او د د د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي. ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنې په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌یي بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود سنت خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه، او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پېړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی. سره دې چې دا به میکانیکي وي، حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوی کې به نوی کدا سي مطرح کو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، دلته پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې د هلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کسلی کول په سوجو په سیګرسي یو نیم وخت یو حقيقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقيقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر څلور د خپل عقيدي په استرا نو کار دی او د خپل عقيدي نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوجو په سیګرزيدل او د سوجو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. ما مطلب مدار چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپل سوجه ده. ژوند په هر لحاظ کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوجې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې دی دغه اثر پنتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په حیث باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده، ژوند هره لحظه سوژه ده. که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ ته راوړي، دا د دیارلس سوه څلویښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو پاپاندا په درنه د چاتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وای شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اطلسم پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهروي چې نثر لیکي. د کامل عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بی با کډم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ما شکا سو سو وار کول کړم سلالای پمی خوشحال ساتي تر عمر په وڑا وڑا خبر باندې رشیه ما د سلپ وینو هر وخت را پاللای اول خدای او بیا می تا ته در سپارلای یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یه و نازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو غرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمان نکڑا ده غزلت میهیت لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دو بیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیبنایا که یلوالی زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایرکا شبنا دهانس کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتو رور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن بیا 9 کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8 میلیونه او 5 لک ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د دې تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی وو. پیکاسو په 1800 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 20 کلونو په عمر په فرانسې کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 980 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کال مخکې رسم شوی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی.
دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نن تسلیمې شم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دای د ننګرهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمې شم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالي په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د د دندې ممانعت کوي، د د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو او پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو، او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور داغوی د پاتې کېدو دپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلود او ویسلې د دوی دپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تورخم د افغانان راوختل، هلته پنغالي کې ورته رسیدګي په سخته توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او دراوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدي او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال ځان ته نوې متخد ادب یو لار وایي، نو ستاسو په وس کې سوي خو چې زیات وسته ورسي او زر افغاني دي د کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دکړي، نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ورغو دي. لیکلې به فکر وکړ چې نه، زر افغاني وسته نه رسي، حتما ستاسو کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې رضا تا خو یو دیرش کتابونه لیکلي ژباړلې او پنځولې دي، نو دې کې حتما یو کتاب غواړم کړه. نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونی برخه مو کنفرم کړه چې پاندې برخه کې بیا د تسلیمي ګم پونم د غناول مو په دې خاطر را مخته کې چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ولدې د پاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویلې ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړه، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، بخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تل وغړو، هغه پیغام کینسل کو ورته وي چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بل موږ چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کو قرارداد کو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هوا د لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو چې 8000 افغانۍ و نو درې مبهل بولی لانه د وحل شو یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولې ته وخت وټاکه یعنی بولې کته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو به بولې نشو نو ما ورته ویل چې نه مونږ بولې معین وخت ځکه نشو ټاکلې لمړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به غونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي نو ک سټاپ شي دا بهر نو زمونږ د فرصت لاس ورکو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ د پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې نه تر اوسه وحل شوې دي درې مته به تم یو عملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورستی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شار بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته پته مکیږي چې نیلامي کې څوک مخکیزي او به ور سره مغه سره رقابت هم وو هو
ستاسو پیغام څه دی
وختنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو د عادت چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبري پوښښت ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغه چې وصل لري دغه بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړی او پیسې حسین کډوالو ته سپارل کیږي که یو سړی غوړي 3000 افغاني لاس پلاس وسپاري هم کولای شي که یو سړی غوړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابې درسنې کې په حق لمو مرکی کړی دي چې دلته غږی غو نو وخت ډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
پائمالا کڑم عاشقی سفہ سے رنگ